په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې خبري غړې کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه روانې غونډې، د پاکستان سیاسي حالات او په دغه هیواد کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو ترڅنګ قبایلو او پښتونخوا په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د ورځنۍ غونډې نن پیل شو. په افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي روس به د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخله لپاره قیمت ادا کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د ورځنۍ غونډې نن پیل شو. په دې غونډه کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نور هیوادونو استازي ورغونډ شوي دي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خندون لری کولو لپاره بحثونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غونډه په خپل پرانستون کې وینا کوي، پر افغان دولت او طالبانو د تاو تریخوالي کمولو او په خپل دریځونو کې د نرمۍ راوستلو ژغ وکړ. نوموړي زیاته کړه چې افغانان د بهرنیان لاغیز پرته خپل راتلونکي په خپل وټا کې. لاروف په خپل وینا کې پر نړیوال هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې همکاري وکړي. د نوموړي لوینا وروسته د غونډې بحثونه دوام لري، خو رسنیو ته د پوشش اجازه نه ده ورکړل شوې. له تیر کال راهیسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روان مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې او په افغانستان کې جګړه روانه ده. د مسکو په څیر به یوه بل غونډه په نږدې راتلونکي په ترکیه کې هم کېږي چې لا یې په رسمي ډول نیټه نه ده اعلان شوې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولا فضل الرحمن وايي په دې اتحاد کې شامل ډیری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی څخه د ورستي اقدام په توګه پر استعفا ورکول صلاح دی، او هیل لري چې پیپلز پارټي هم په دې قانی سي. پیپلز ګوند له دې کار سره مخالفت ښودلې دي. مولا فضل الرحمن پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې وویل هیله مند دي چې پیپلز پارټي بور سره د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړی تحریک پاتې سي. خو د پیپلز پارټي غړي او د سند صوبې د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه پرون په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل دوی لا په دې ډاډه نه دي چې له اسمبلی څخه د اپوزیشن غړي استعفا به وزیر اعظم عمران خان هم استعفا فاته مجبور کړی. پی ټی ایم دریز لري چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په عامه انتخاباتو کې د پوز په مرسته او درغلی راغلی او دوی لري کول غواړي. خو د پاکستان پوز او د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي دي. بلخو عمران هم د اپوزیشن لاړخه د استعفا غوښتنه په وار وار رد کړې ده. په افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پیښه تېره شپه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي، چې 4 تنه عمله او 15 یې امنیتي سرتېري دي. دفاع وزارت د دغه M14 چورلکې د لوېدو لامل نشي یا وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. خو رویټرز خبري اژانس د وزای چارواکي او د افغان هوایي ځواک د یو کارکوونکي په حواله وایي چې الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې ده. د کومندان عبدالغنی علیپور یو ویان محمد حسین توانان مشال لډی ته ویل تیر شپه د دوی د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوه. دی وای د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره امکان شته چې دوی ملیشو په توغندي وشته وي. علیپور یو خپل سری جنگ سالار دی چې په بهسودو کې ملیشه فعالیت لري او سم دا وړاندې هم هلته له ځای امنیتی ځواکونو سره شخړه کړې وه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي اړیکې په دې وروستیو کې پراختیا موندلې ده. نوموړي پرون په کابل کې له پاکستان او ورغلي سوداګرۍ سپلاوي سره د غونډې پر مهال زیاته کړه چې په دواړو خیز همکاري سره باید د دواړو هیوادونو خلکو ته د سوداګرۍ او ترانزیټ لا زیاتې موقع رامنځته کړل سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیټ تړون اپټا د غزونې په اړه غوریانی وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو د دې تړون د نوي متن په جوړولو کې چمتووالی ښودلی دی. پر دې مهال د پاکستان پلاوی مزار شریف ته د دوی د سفر پایلو په بیانولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي اړیکو پراختیا وسایله او په بیلابیلو برخو کې له افغان پانګوالو سره په ګډه کار کولو کې خپله لیوالتیا څرګنده کړه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د امریکا په وروستي ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخلې لپاره قیمت ادا کړي. د واشنگټن او مسکو ترنګلې اړیکې په داسې حال کې لا پسې خرابېږي چې روس له امریکا خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتی دي. پرون له ABC نیوز سره په یوه مرکه کې جو بایدن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بې احساسه قاتل دی چې ډېر ژر به د نومبر د میاشتې په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره قیمت پرې کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. نا نن د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده. پاکستان کې د کرونا درېمې څپې شروع کېدو وروسته خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په 8 ضلعو کې بندیزونه اعلان کړي دي. خو د هوټلونو او د ودونو حالونو د اتحادیې یو مشر وایي،
موږ دا وایو چې حکومت ته عوام د ټیکس معاف کړي چې تغیر د عوامو فکر کوي. حکومت خو الټا معاشي قتل عام کوي. موږ د کرونا نه دونه نه یریږو لکه څنګه چې موږ د معاشي قتل عام نه یریږو.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی، هیله لري چې پیپلز ګوند به د استعفا په حق کې پریکړه وکړي او د پی ټی ایم برخه به پاتې شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د الیکشن کمیشن د مشران مشر او نور غړو نه استعفا غوښتي، خو د سیاسي چارو یو پوه وایي،
بهر ملکونو نه چې کومه پیسې راغلي دي هغې کیس هم لافروت دی. نو حکومت کوشش کوي چې په تحقیقه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان دی په دباو کې راولي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اور گاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. په اړه یې په پاکستان کې یو تجار وایي،
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسي او یو عالمي منډۍ چې د دې نه جوړېدی شي، خاص کر زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي.
او په خیبر کې سیاسي فعالان وایي، په صوبه کې تر شاملې دوه وروسته هم ورسره انتظامی هماغه پخوانی رویه ساتلې ده. دا او ځینې نور رپورټونه اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی رپورت طرف ته. نن د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پیل شوې ده چې په کې پر افغانستان سربیره د طالبانو، امریکې، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو استازي هم ګډون لري او دوی د سولې په مذاکراتو کې د خندونو لری کولو لپاره بحثونه کوي. له تیر کال راهسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې او په افغانستان کې جګړه روانه ده. د مسکو دا کانفرنس چې درې ورځې به دوام لري د سولې په راوستلو کې به مرسته وکړي. دا به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندی کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل، د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. موږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي. هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي، د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یو مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمیر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالي حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی ما بجا
مشال آنلاین
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پ پاوکم دریو بجو
حجرا
پ درینی مو بجو
د زوانانو غږ
پ سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو اخري خبری غړی رپورټونه اوري. پاکستان کې د کرونا دریمې څپې شروع کېدو وروسته د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې د صوبې په اتو ضلعو کې بندیزونه اعلان کړي دي چې پکې به د خالی او اتوار پورس کاروباري هلې ځلې په مکمله توګه بندي وي. رستورانونو دننه به په خوراک کولو بندیز وي او ودونو حالونو سره سره پارکونه به تر هغه وخت بند وي تر څو چې حکومت د بیا خلاصولو اجازه ورنکړي. بلخوا تاجران او دکانداران د حکومت پریکړه غندلې او وایي چې د وړاندې څخه کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او دا نوي بندیزونه به له نورو مشکلاتو سره مخ کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی د وړاندیزونو وروسته د خیبر پختونخوا کورونو چارو محکمې د مارچ په 18مه د نوي بندیزونو دغه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې اته هغه ضلع یاد کړی شوي دي کوم کې چې کورونا مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي چې پکې پېښور، مردان، نوخار، چارسدا، کوهاټ، سوابه، دیر او ملکنډ شامل دي. دا اعلامیه تر مخه خالی او اتوار به د ضلعو کې مکمل کاروباري هلې ځلې او دوکانونه بند وي او یوازې د دویانو، بکرۍ، د تیل مالګې، پیو، سبزی، میوو، د ټیر پنکچرو او د شرګانو دوکانونو علاوه هوټل او پیټرول پمپ به خلاصې وي. بلخوا د تیر وختونو په شان د صوبې تاجرانو او دوکاندارانو د حکومت په دې پریکړو ناخوښي څرګنده کړې ده او وایي چې کاروباري ډله به دا ډول پریکړو سره مکمل ختم شي. دا کاروباریانو نمائندګي کوونکي د هوټلونو او شادي حالو د اتحادیې مشر خالد ایوب مشال لیډو ته وای
دا د ایکچوال بیماری په مقابله کې یو نفسیاتي بیماری زیاته جوړه شوې ده. موږ دا وایو چې حکومت ته عوام ته ټیکس معاف کید کته د عوامو فکر کوي او حکومت خو الټه معاشي قتل عام کوي. دلته چې کم سړی بے روزګار شي دا ګن سبا یو نریټیو دی چې را موږ د کورونا نه دونه نه یریګو لکه سونه چې موږ د معاشي قتل عام نه یریګو.
بلخوا د کورونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د سیاحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان وای چې د حکومت لخوا دا ډول بندیزونو غرض صرف او صرف د وایرس او وبا قابو کول دي.
هر هغه کار چې کوم باندې د خلکو میل جول ملاب یا غنه ختمی دي شي نو دا د کورونا په خوریدو کې لکه یو رکاوټ جوړي. نو هر هغه سټیپ چې کوم حکومت غشتلې دي یا به اخري را روان ورځو کې دا سمارټ لاک ډاون شول، د سکولونو بندول شول، نو دا ټول داسې اقدامات دي چې د سر د دې وایرس دا خوریدل به کمیږي.
بلخوا ډاکټران او طبي ماهرین دا ډول بندیزونو ستاینه کوي. دی وایي چې د کورونا وایرس او وبا نه بچ کېدل صرف او صرف په احتیاط ممکن دي. نو باید ولس د احتیاط نه کار واخلي. د نوړاندې حکومت تعلیمي ادارې هم د مارچ 28 نیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی او وایي چې کورونا مثبت کیسونو تناسب هم د 5% نه اوړېدل لري او دغه شان د کورونا وبانه د مرګونو شمیره هم روز تر روزه په زیاتېدو ده. سرکاري شمیرې ښایي چې تیر یو شواروس کې ټول پاکستان کې خو شاید 3000 کسانو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي دي چې ورسره ټول شمیر تر دې د ما شپږ لکه او 5000 نه اوړېدلې دي. دغه شان یو شپېتو تازه مړو سره د مړو ټول شمیر هم 10000 او 200 زیات شوی دي او د دې ورځ نه تر دې د ما 5000 او 10000 نه زیات کسان روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
په کراچۍ کې د سرکاري سکولونو یا خونځو هډماسترانو د سند صوبی حکومت د هغې پالیسۍ په خلاف احتجاج کړی چې د ارزونې لپاره نوي امتحانونه اخلي. د دوی په خبره حکومت غواړي په دې طریقه دوی له دندو لري کړي. حکومت وایي د تعلیمي اصلاحاتو لړۍ به روانه وي او څوک چې امتحان کې کامیاب شي نو هغوی به پر دندو پاتې کیږي. نیازلی خان پرې راپور لري.
په کراچۍ کې د نه نیم سو نه زیات د سرکاري سکولونو هډ ماسترانو یا مشرانو د حکومت په ضد د سنې سملۍ نه بهر احتجاجي پرلت وهلې. د استادانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر غازی عمر سلطان وای چې په کال 2018 کې د ټیسټونو او انټرویو وروسته د تعلیم په محکمه کې کار کوي خو اوس د نوکرو وستل کیږي.
مانوم دی غازی انور سلطان ما په ایجوکیشن کې پی ایچ ڈی کړی دا او په انګلیش کې ما ماسټر کړی دی. احتجاج د دې وجه نه مونږ چې مونږ ګورنمنت اسکولونو کې هډ ماسټر اپوینټ شوی تقریبا سلور کال زمونږ وشو اور الحمدللہ زمونږ پرفارمنس ډېر بهترین دی اور سن گورنمنٹ دے اعتراف بار بار کڑے دے اسمبلی فلور بانے ہم کڑے دے چھے دا آئی بی ہیڈ ماسٹران چکم دی دا چینج ایجنٹ دی آگے باوجود چکم دے چار کال بعد منگ دا داغے انعام پدے صورت میلاو شو چھے بھائی تاسو مزید چکم دے وس سروس منگا کنٹینیو نگو دا اسمبلی گیٹ تا مخا مخدا دویما ورس دا زمونگا اسی زمونگ تقریباً اول سورزی وشوے دا گورنمنٹ طرف نا منگ دا بالکل سر رسپانس نہ ملاوے گی.
پا احتجاج ناس استاذان وائی چھے تر حقی با احتجاجی پر لت روان وی تر کمی چھے دا دوی غوختنی ان منل شی
یا دا 957 ایچ ایم مسئلہ نہ دا بلکہ دا غول ټول خاندان نو مسئلہ دا لہذا منگ دا گورنمنٹ دا درخواست کو دو یو طرف تو جس تاسو میٹر پا کورٹ کے دے تو کس زنگ میٹر پا کورٹ کے دے بیا زمنگ ری ٹیسٹ ولی کی 22 تاریخ پاندے بہرحال اگے پورے منگ دا احتجاج جاری ساتو منگ بہ انشاءاللہ تو گورنمنٹ منگ وہی او ٹکے او کار سکے دا منگا کنٹینیو ساتو
ټول دمگا آئی بی ایچ ایم چکم ناسی بدی کے میجورٹی ایم فل دی پی ایچ ڈی پکی ناستی ٹول ایم ایڈ دی پر میرٹ پاندے راغلی کارکردگی ایکنالج شوی دا پہر فورم بانے او تاغے نہ باوجود منگ تاسو زئی او بیا ٹیسٹ ور گئی اور یو دا منگا ٹیسٹنگ شوی دا خبر سمجھنا بالکل باہر دا چاخه دسینه کوم زمو سره کیسا
خود سن صبح د تعلیم وزیر سید غنی وای چې دغه استادانو د مستقل کولو مسله په عدالت کې روانه ده. منګ د دې استادانو د مستقل کولو پریکړه نشو کولې زکه مو دې استادانو ته ویلي چې د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان دی ورکړي او که پاس شو نو بیا به په سکولونو کې نوکری پاتې شي. سن حکومت په کال 2015 کې په سرکاري سکولونو کې د هډ ماسترانو د نوکرو اشتهار خپور کړی وو او بیا د دغو هډ ماسترانو لپاره په کال 2018 کې د آی بی اے انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سکر د 60,000 نه زیاتو کسانو ټیسټونه او انټرویو اخستی وي چې بیا پکې 950 کسان په ټیسټونو او د انټرویو وروسته د صوبو په 90 ضلعو کې په سرکاري سکولونو کې هډ ماسټران لګېدلي وو خو اوس د سن حکومت دا پریکړه کړې چې دغه هډ ماسټران په سکولونو کې کار نه کوي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره دی دوی د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړی. لدی وړاندې دغه هډ ماسترانو تیر کال په 2016 په مارچ کې هم د حکومت په ضد احتجاج کړی وو خو بیا په عمل کې د کرونا وایرس د لومبۍ سپې له امله هډ ماسترانو احتجاج ختم کړی وو او حکومت هم د هغوی د نوکرو وستلو پریکړه بیرته اغستې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په 2013 کال کې قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره ورګډې شوې وې. ل دې عمله فاټا سیکټریټ ختم شو خو پروژې له نورو اړوند ادارو تر سوري لاندې روانې دي. د دې سیکټریټ کارکونکي وایي دا کارونه اوس په بشپړېدو دي خو لا هم حکومت ورسره د مستقلو نوکرۍ وعده نه دي پوره کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا چارواکي ویلي دي چې د دې ملازمینو مسله د وزیر اعلی تر دفتره رسیدلې او پر حل یې غور روان دی. فرحت شینواره نور حال راکوي.
د پخوانی فاټا سیکټریټ د یو شمېر محکمو پروژو ملازمین وای دوی وګدې مودې پورې په قبایلی سیمو کې پرمختیایي پروژو کې خپل خدمات ترسره کړي خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شو نو د سره د فاټا سیکټریټ لاندې رواني ځنې پروژې ختم شوې او ملازمین یې بې روزګار شول او چې کومې پروژې لا هم کار کوي دغه ملازمینو ته تروسه مستقل حیثیت ورنکړای شو. د فاټا سیکٹریٹ دا ٹیکنیکل ایجوکیشن وی پروژی ملازم دا باجوڑ زلی ریاض خان مشال ریڈیو توائی
مرجر وہ شو نہ مرجر پہ وجہ سے منگا ٹولی ہلی زلی سٹاپ شو تھا بیا چ مرجر نہ پس بیا منگا واپس پلی ہلی زلی شروع کرے نہ منگ وس یو فائنل سٹیج تے در رسید لی جے منگ حکومت وادی کڑی دی نہ منگ حکومت تے دہانی ورکو چتا سو ویل چہرہ دا سینٹ نہ پس پا دا سینٹ انتخابات نہ پس پا منگ ستا سو ڈیر زر تر زر ریگولرائز کو او دا نیکسٹ کابینے پہ ایجنډا به واچو یو اجلاس شو وس چې کوم را روان دي موږ د ګورنمنت نه دا ډیماند چې زمونږ ریګولرایزیشن په ایجنډا باندې واچي
د خبر زلی واحد پردای په فاټا ډیولپمنت اتارټی کې په منرلز څنګه کې کار کوي او د وای
مو سره داسې کسان دي چې هغه 18 سال سرویس مو سره په دې منرل ډیپارټمنټ کې دي چې دا هغه 17 او 18 سال سرویس ته او هغه ایج چې کم دي هغه ابو 50 دي نو او داسې کسان هم دي مونږ سره پکې چې هغه ګولډ میډلست دي او سرویس دا هغه 16 17 18 سال سرویس دي مونږ سره په دې ډیپارټمنټ کې دي میری خبره ده چې هغه خو دینه پسته بیا جاب هغه ته مشکل ده چې ملو شي چې دې دغه کم 2018 پروجیکټ ریګولایزیشن اکټ دا دې مونږ ته ایکسټند کړی شي او زمونږ د امپلای چې کم د مرج ډیسټریکټ دي دا دې هم ریګولایز کړی شي په دغه طرز باندې
د پخوانی فاټا انتظام با فاټا سیکټریټ لاندې وو هلته د قبایلی سیمو لپاره د صحت تعلیم لایف سټاک سین ڈبلیو اریګیشن زراعت ځنګلات او د یو شمیر محکمو خپل خپل څانګې وي او په دې کې به غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وي چې په زرګونه کسان پکې برتی کړل شوي وو یو اندازې مطابق په دې کې په یو نیم سل پروژو کې څه پاسه 15,000 کسانو کار کاوه چې پکې زیاتره کسان بے روزگار کې دوه خطر سره مخ دي خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټې چیرمین شفیق شیر اپریدی وای د ملازمینو د مستقل کول لپاره مو مسوده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړي
زه تاسو ته وایم دا یقین دانی در کوم چې څومره د ډیپارټمنټ تی واغه پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي وي خیر سره
صوبایي حکومت وای چې قبایلی ضلع وس د صوبې برخه دي او ټول محکمې به په صوبایي محکمو کې زم شي او فاټا سیکټریټ به هم په مرحله وار توګه ختم کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري لنه هو سیاسي ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک کی پیپلز پارټي لا هم پدې نه دا سلا شوې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ختمولو لپاره د فشار اچولو پترس کې له اسمبلی استعفا ورکړي د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هله لري چې پیپلز ګوند به د استعفا په حق کې پریکړه وکړي او د پی ڈی ایم برخه به پاتې شي په همدې حال کې د پیپلز ګوند یو مغړی او د سند صوبې د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه ویلي چې په اسمبلی کې د دوی غړي د جمهوریت په مخ کې خند نه دي او نه هم په استعفا خاص اکیږي په دې اړه د غلام غوس رپورت واوري
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خپل ګوند جمعیت علماء اسلام پی د وکیلانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د اسمبلیانو نه د استیپاګانو په مسله د پاکستان پیپلز ګوند د تحفظات وروسته هم جمهوریت تحریک په خپل ځای قائم دی خو مولانا فضل الرحمن وویل چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو دا خبره سم نه ده چې غنی استیپاګانی ورکول به د هوی تر ټولو وروستۍ تګلارې وي مولانا فضل الرحمن په پاکستان پیپلز ګوند غږ وکړو چې د جمهوریت اصول مطابق دي د استیپاګانو ورکولو یا نه ورکولو په اړه زر تر زر خپل فیصله وکړي
پیپلز پارټي کو مهلت دی گئی چند دن کی
پیپلز ګوند لا د سورزو مهلت ورکړې شوې چې خپل مرکزی مجلسی عاملیت دی د نه غوندونو د ریز وړاندې کړی پیپلز ګوند خو تر ټولو زیات د جمهوریت خبره کوي نو په پاکستان جمهوریت تحریک کې خو نه غوندونه یو اړخ دی خدای دی وکی چې دوی په دې خبره پوه شي چې د نه جماعتونو د رائے احترام وکړي او د پی ڈی ایم رکن پاتې شي
رکن رہے ان پہ ساتھ رہے
که یو خواته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل نورو نه غوندونو د حکومت په ضد د لانګ مارچ کولو نه وړاندې د استیپاګانو ورکولو په نقطه د پاکستان پیپلز ګوند په نه سلا کېدلو باندې د خپګان څرګندونه کړې ده نو بلې خواته وفاقي وزیر اسد عمر پواد چودری او نور وفاقی وزیرانو بیا ویلی دی چې د دې اختلافات وروسته د پاکستان جمهوریت تحریک نه پاکستان پیپلز ګوند په عملی توګه وتلې دی او د یاد تحریک نه حکومت ته هیڅ خطر نشته هم په دغه اړه می په پیښور کې د خبریال او سیړونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا پی ڈی ایم به په راتلونکي کې مات شي او کنه په خپل ځای به قائم پاتې شي نو په جواب کې هغه وویل چې د مارچ په 14 د پی ډی ایم غونډې ته د آصف علي زرداری د وینا وروستو د پاکستان پیپلز ګوند د نورو مشرانو ویناګانې ښایي چې یاد ګوند به په رښتیا د دې غورځنګ نه جدا نشي.
په دې وخت کې هر څوک چې څه کوي کنه نو هغه خپل د بقا مسلې دي. نو زما نه دی خیال چې پیپلز پارټي به دې وخت کې دومره زر ځان یوازې کی او د پی ډی ایم د دې جماعتونو خپګان به والی او دا به پریږي دي، ځکه چې دا ټول به دا غواړي هم که حکومت یې بالکل یو همدغه رنګ پریخو چې څه کول غواړي د کوي، نو دې سره به دوی ته په خپله ډېر زیات مشکلات جوړېږي او د هغه مشکلاتو ټولو کې اولنی ثبوت چې کوم مخې له راغلی د نیب په ذریعه باندې چې مریم نواز راغوښتل شوې ده په هغه تاریخ باندې چې په کوم باندې اول لانګ مارچ کې خدای شوی او اوس لانګ مارچ نشي، نو په هغه ورځ باندې به مریم نواز نیب راغوښتې ده. نو تاسو کته چې پرون کوم بیان ورکړی شو نن کوم بیان ورکړی شو د هغې په لهجو کې فرق دی او نن د پیپلز پارټۍ مشهورو کسانو دا خبره کړې چې نن هغه به پی ډی ایم کې خپل ملګري واپس رضا کوي.
ټاکل شوی و چې د مارچ په 26 نیټه پاکستان جمهوری تحریک د حکومت د رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور په شریکه یو فیصله کون لانګ مارچ وکړي، خو د مارچ په 14 د دغې لاریون لپاره په رابللی شوي غونډه کې د فیصله کون لاریون نه وړاندې د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه او په دغه وجه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیا اعلان وکړو چې د استعفاګانو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د حتمی فیصلې پورې به د 26 د اسلام آباد په لور لاریون ځنډیدلې ګڼلې کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په اسلام آباد کې د صحافت د ازادۍ، میډیا بحران او د دې حل په نوم یو سیمینار ته خبریالانو ویل چې پر دوی قدغنونه او سینسرشپ یې لګیدلی او نشي کولای چې د لادرکه او د هغو کسانو خبرونه خپاره کړي چې د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو کې ککړ وي. خبریالانو د نوکریو نه ایستل کېدو او د 200 میاشتو تنخواګانې نه میلاویدو ګیله هم کوله. بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز سیمینار ته ویل د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او د صحافیانو د ژغورنې لپاره ډیر زر یو بل پارلمان ته وړاندې کوي. تفصیل لسیراج زهیرا.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د صحافیانو د فدرالي اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د سوري لاندې راجوړ دغه سیمینار ته وینا کې خبريال متی الله جان اوی پدوی پدې هواد کې په بیان بندیزونه او سنسرشپ لګیدلی او بل پلو یوشمر صحافیان د میډیا ادارو له نوکری وستلی او چې کوم صحافیان کارونه کوي اغوی ته د 300 میاشتو راسي تنخواګانې نه ورکول کیږي. نو که د صحافیانو دا مسلې حل نکړې شي نو دوی په احتجاج لاس کوي او په دې احتجاج یا لانګ مارچ کې به یوازې خبریالان نه وي، د دوی سره به تاجران، سیاستوال، مزدوران او د مدني فعالانو په ګډون د هرې طبي خلک ملګري وي. دی وای زګنم چې نن خبریالانو ته تر ټولو لوی چیلنج یوازې د بیان د ازادۍ نه دی، نو صحافیانو لبا نه یوازې د خپل بیان د ازادۍ لپاره راوتلوي بلکې د جمهوریت د بحالۍ لپاره به ورلا هم راوتلوي. هغه شان څنګه چې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال مشرف په دور کې صحافیان راوتلي وو. سیمینار ته وینا کې د بشری حقوقو د تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان جنرال سیکرټری حارث خلیق وی په دې هواد کې د 2 کالو راسي صحافیان د بیان د بندې سره مخامخ دي. خدای یاد ساتل پکار دي چې به د بیان د ازادۍ نه یو ټوله نه خوشاله نشي پاتې کېدی.
اظهار رائے کی ازادي
دیوی درای د ازادۍ بغیر د یو ریاست قائم پاتې کېدل یا د ټولنې خوشاله پاتې کېدل ممکن ندی، په خاص توګه د پاکستان په صورتحال کې.
پاکستان کی صورتحال
په دې مقدر اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز اوی د دې حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او په دې هواد کې هر خبريال ته د بیان د ازادۍ اجازه ته او د صحافیانو د تحفظ لپاره ډیر زر دوی پارلیمان ته بل وړاندې کړی.
خاص جو مین چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے
دی وای خاص دو شیان دی، یو د صحافیانو جسمانی تحفظ او بل معاشی تحفظ. نو تر سوچ د جسمانی تحفظ تعلق دی، نو موږ د صحافیانو د تحفظ لپاره یو بل تیار کړی چې د قانون په وزارت کې پروت دی. موږ په دې بل کې د صحافیانو پیژنګلوی هم کړی چې څوک صحافی وی. لدی وړاندې په دې هیواد کې وخت په وخت صحافیانو احتجاجونه کړي او وینا یې وچې یو خوا په زرګونو صحافیان له نوکرو وستل شوي او بل پلو چې کوم صحافیان په میډیا ادارو کې کار کوي هغوی ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. په کومه چې ورته حکومت ویلي و چې دوی د میډیا مالکانو سره خبرې کوي او دا مسله به ورته هواره کړي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې دي. احمد شاه اعظمي به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په مسکو کې د افغان سولې په اړه د ورځنۍ غونډې نن پیل شو. په دې غونډه کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینې نور هیوادونو استازي ورغونډ شوي دي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خندون لري کولو لپاره بحثونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غونډه په خپل پرانیستون کې وینا کوي، پر افغان دولت او طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او په خپل دریځونو کې د نرمۍ راوستلو ژغ کړی دی. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای په دې اتحاد کې شامل ډېری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلیو څخه د ورستي اقدام په توګه پر استعفا ورکولو سلا دي او هیله لري چې پیپلز پارټي هم په دې قانی سي. پیپلز پارټي له دې کار سره مخالفت ښودلې دي. نو مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې په یو غونډه کې وویل هیله مند دي چې پیپلز ګوند پور سره د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړی تحریک کې پاتې سي. په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې نه کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پیښه تېر شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې نه کسان وژل شوي چې څلور تنه عمله او 15 امنیتي سرتیری دي. دفاع وزارت د دغه ام اولس چورلیک د لویدو عمل نشي وایي چې د پیښې د سرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. رویټرز خبري اژانس د وزای چارواکي او د افغان هوایي ځواک د یو کارکونکو په حواله وایي چې الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي اړیکې په دې ورستیو کې پراختیا موندلې ده. نوموړي پرون په کابل کې له پاکستان او راغلي سوداګریز پلاوي سره د غونډې پر مهال زیاته کړې چې په دواړو خزه همکاري سره باید د دواړو هیوادونو خلکو ته د سوداګرۍ او ترانزیټ لا زیاتې موقع رامنځته کړل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د امریکا په ورستۍ ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخلې لپاره قیمت ادا کړي. د واشنگټن او مسکو ترنګل اړیکې په داسې حال کې لا پسې خرابېږي چې روس له امریکا خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتی دی.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. یو واری بیا زو د ریپورتونو طرف ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د واکسینو د خوندیتوب مشاورتي ډلې د استرازینکا واکسینو په اړه د اروپا د درملو د ادارې هغه نظر تایید کړ چې دوه ورځې وړاندې ویلي ویل چې داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینکا واکسین او د وینې د غوټکېدو ترمنځ رابطه وخایي. WHO وایي هیوادونه د استرازینکا واکسینو ورکولو لړۍ جاری وساتي. د ذکر دا چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د استرازینکا واکسینو لړۍ ودرولې ده. نور تفصیل د اسدالله لودین نواوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټکېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټکېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د WHO د مافیاتا واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټکېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځنډ سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هم مهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د اوړي پر مهال به یې سیلانیان له یوه هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند لمخې ک یو څوک د اروپای ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نور هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
اوریدونکو د اسد الله لودین راپور می واورو. اوس یو بل رپورټ درورو. پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اور گاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همداراز د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر لارې سوداګري پیل شوې ده. د مرکزی اسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دواړو خواو کاروباریان هیلمن کړي چې په سیمه کې د ګټي وټي موقع په ډېرې دودي، خو ځنې خندونه لا هم شته دي. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامل ده چې د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې کړې دي. همداراز د اوږدمهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ایوې شریکې لوزنامې نشوالی نورې لوی مسلې ګڼل کیږي. نور تفصیل لپاره د بشیر ګواخ ځانګړی راپور اورو چې د مال وړونکو گاډو په غټ پیلېږي.
دا د هغه ټکونو आवाज دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان لاري تاجکستان ته وړل. دا لدی لاري مرکزی اسیا ته د پاکستانی برمداتو لومړی جوړه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام عمومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لانورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دوه ورځني سفر لومړی موضوع و. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پانه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلی وای پر ازبکستان سربیره د مرکزی اسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او زینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی اسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري لزمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د غلام خان بندر لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په چکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی اسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزی د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډۍ چې د دې نه جوړې دي شي، خاص کر زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا په ډېر ښایسته کېدم شي او دې ته ډېرې مالی فائدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدي شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 1523 کیلومتره اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پیښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګورړی، بادینی او خړلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکني لارې کولای شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته ویل
میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره به هیچ مرزی هم بند
دیوی د پاکستان سره زموږ پر تجارتی لارو سستونز نشته که زین وخت بندی هم بی دغه وجه تخنیکی کې دی شی او یوازې څو ساعت بعد بیا خلاص شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولای شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویل شو چې د ازبکستان سره زمونږ تجارتی اړیکې مخ په پراخې دودي
در حال گسترش است.
د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک لمخې هند ته د افغان مالونو لپاره واگا بارډر پرانسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی اسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2010 کال په روسي او دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینوار وای په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پورا تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویل،
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کښالې حل شوې نه، خاص کر چې هغه کوم اکسس انډیا لپاره غواړي د ترانزټ ټریډ معاهده کې هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغه په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کښالې زموږ د لارې حواله حل شوې نه او یو نوې ملٹی نیشن یو دا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے شی سے باغے کے منگا انڈیا مزان سر والو او د انڈیا دلارے فرض کا پاکستان کوم سامانوں نے لے گی یا مالدیپ تھا یا سری لنکا تھا آغا پکی ہم موشی او دا افغانستان دلارے سنٹرل ایشیا تھا بیا دا سنٹرل ایشیا نا کوم سامانوں نے پاکستان دلارے انڈیا تزی نو دا سی قسم یو ولویا معاہدہ بکول غواڑی
د مسائلو د نه حل کې دوه دوړو هیوادونو تجارت کم کړي دي. د پاکستان د اوبندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو اف ریوینیو د جنوري د میاشتې د ریپورت تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلین ډالرو مالونه وروړي، خو په 2006 کال کې تری افغانانو د 3.5 میلیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسی کوي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان وستل خودلې دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلې غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې په خوای د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچي او گوادر بندرونو کې د ډیر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
د اسکنر ماشینونه به خراب او مالونه به په هفتو په کراچۍ کې ایسارول، ډیمریج به پر راغی، ډیټینشن چارجز به پر راغله، کله په چمن کې به مالونه ایسار او کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کله کتور خام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت اموال ته پتوار لا سورزه یا وی سورزه نهایت اته وی سورزه فری ورکیج په دغه اته وی سورزه کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویشي او تاسو کنټینر بیرته راوړی او که پاتو وی سورزه کې کنټینر راوونه رسید نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنٹینر نو پدی باندې بیا $100 یا $100 تر $150 تر $180 مختلف شپنګ لاینونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته $750,000 امریکایی ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې $10,000 کنٹینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز نو $1,000,000 سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمهاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل لاره وړاندې کړي نو له هغه ځای د اماړي کوڅانګي مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولېګ. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کول شي د نادرا دفتر له ویب سایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزه واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرې په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندې دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونی یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
او د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره بلکې د ټول مرکز د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا سره د افغانستان د لارې نډیر نږدې ده. تاسو دا سپیکر وکړي چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي نو دا مازیګر پېښور ته رسیدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلاديش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پمبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته ویو د کارتن، او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د اذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته، او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام وراوښته دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمیزي پانګونې په نامه یو داسې فند پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوسته او لیدل شي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د انتخاباتو له کمیشنه خوشاله نه دی او وایي د مارچ په 3مه شوې د سنټ ټاکنې او زمینی انتخابات په سم ډول نه دي کړي. چارواکي وایي چې د ټاکنو د کمیشن مشر او غړي دي استعفا ورکړي، او کدا سی و نه کړل نو په عدالت کې به پرې کیس وکړي. د قانون لمخې د پاکستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د حکومت تر لاس لاندې نه دی، نو آیا د حکومت غوښتنه پر ځای ده؟ آیا حکومت کولی شي چې د انتخاباتو کمیشن په استعفا ورکولو مجبور کړي؟ په دې اړه د ملیحا امیرزاده رپورت واوري.
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 14مه د صنعت له وفاقي وزیر حماد اظهر سره په یو ګډه خبري هونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن هغه څه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی. چودري ویل د پاکستان د آئین له مخه د هیواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبدار انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلې ده. د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مارچ 3مه په سنټ انتخاباتو کې حکومتي ګوند په اپوزیشن د درغلو او په پیسو د ووټونو اخستو تورونه لګول. په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د کمیشن د غړو استعفا مطالبه جایزه نه بولي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار لمخه تور لګول کیږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او آزادې نه دي. د نوموړي په خبره حکومت په دغه ډول کیسونو سره په ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې بارنو فندونو کیس لا فیصله شوی نه دی.
دا خبره تحریک انصاف په هغه حالاتو کې کړې وي چې بالکل د دې لپاره د معمول او نارمل حالات وي، نو بیا هم یو خبره، خو چونکې د دې د فارن فنډینګ یعنی د بهر ملکونو نه چې کومه پیسې راغلي دي د هغې کیس هم لا پروت دی. نو دلته دې هر څه ته په دې نظر باندې ګورو، موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې په سپیکه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان دې په دباو کې راولي، او نه صرف دا اداره په دباو کې راشي بلکې نور ادارو ته هم په دې ذریعہ باندې یو پیغام ورکړي چې کومې خبرې به د دې د خوښي نه وي، نو هغوی دوی ورسره څه کولی شي. د دې نه مخکې هم په پاکستان کې ادارې څه دومره ډېر زیاتې آزادې نه دي، او په خپله ججان په پاکستان کې دا خبره کوي چې هغوی په دباو کې فیصلې کوي، نو الیکشن کمیشن پکې یو نوې اضافه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په 14مه وزیر اعظم عمران خان ته په فورن فنډینګ کیس کې نوټیس جاري کړی. دا کیس د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی غړي اکبر ایس بابر په درخواست په نومبر 2014 لسم کې جوړ شوی دی. نوموړي په دغه کیس کې پر ګونتور لګولیو چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره پر رالېږل شوو پیسو کې ډېرې مالی بې قاعدګیانې شوي دي. د دغه معاملې د سر لپاره په 2013 کې یو سکروټنی کمیټي جوړه شوه. دغه کمیټه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی د نورو چارواکو شاوخوا 23 بینک اکاؤنټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په 2013 اتلسم کې سرګند شویو. د قانوني چارو په لطیف افریدی مشال ریډیو تویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمشنر او د انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه جایز نه ده، ځکه چې انتخاباتي کمیشن یو آئینی اداره ده او حکومت نشي کولی چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کیس جوړ کړي. نوموړي ویل حکومت سره یوازې نه لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او دغه کونسل د فیصلې پر رڼا کې نوره کاروایی کېدی شي.
الیکشن کمیشن ممبران یو خودي هر صوبې نه یو یو ممبر مقرریږي، یو چیف الیکشن کمیشنر دی دغه تقرر کیږي، نو دغه خپل میاد وي چې په خپل میاد کې دوی د الیکشن کمیشنر غلطیو کې یا سداسې انتهایی غیر قانوني کار وکړي دغه خلاف یا حکومت سره یو طریقه دا ده چې دغه خلاف به د سپریم جوډیشل کونسل چې کوم د های کورټ د ججانو او د سپریم کورټ د ججانو د لری کېدو لپاره یا د هغوی خلاف د کیس چلولو لپاره یو اداره ده، نو بیا دوی هلته درخواست کولی شي او هلته چې کوم دی په چیف الیکشن کمیشنر باندې مقدمه چلولی شي، ادروایز ناټ.
د افریدی په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي نو دا غیر وروسته د هیواد صدر دغه د لری کولو امر کولی شي. په اسلام آباد کې د قانون سازی او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطالبه تنقید وکړو او زیاته کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوریت او جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلی شي.
دیکھیے، الیکشن کمیشن تو ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے.
گورا الیکشن کمیشن خو په هیواد کې د جمہوریت لپاره په مهم ادارو کې یو ده. هم د الیکشن کمیشن لاره پارلیمان په وجود کې راځي، ځکه چې دغه اداره د انتخاباتو نگرانی کوي. الیکشن کمیشن په داسې دړکو سره تر فشار لاندې راوستلو او په سم توګه خپل کار ته نه پریښودلو سره خو به په ملک کې د جمهوریت بنیادونه ولړزیږي. که حکومت ته په رښتیا څه شکایت وي نو بالکل صدر ته دی وای او سپریم جوډیشن کونسل ته دی ریفرنس ورکړي او هغه دی بیا کاروایی وکړي. د حکومت لخوا هغه ته چې دړکی ورکول او ورسخه د استعفا مطالبه کول یو آئینی اداره ل خپل کار د منې کولو مترادف دی. زما په خیال د هغه خلاف چې دوی کومه جبه استعمال کړي ده، د هغه خلاف د توهین عدالت کیس جوړېدل شي، ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیار حاصل وي.
خو بل خوا له خیبر قبایلی ضلع نه د قومی اسمبلی غړي اقبال افریدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، د مارچ په 18 مشال ریډیو تول که کومه اداره سمکار نه کوي نو حکومت دغه خلاف د کاروایی حق لري.
قبل فرض الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا وي یا په ځنې ځنې خبرو کې هغه داسې کردار ادا کوي چې یو پارټي جوړیږي، نو دا د قانون او د آئین وایلیشن کوي. په دې سره حکومت د دې خلاف اکشن اخلي یا د دوی نه د استعفا ورکولو مطالبه کوي، نو دا به ځکه صحیح کوي چې د نورو نیوټرل کسانو په دې سي داسې اهم ادارو کې ناشته د ملک د عوامو لپاره ډیر ضروری دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو وروسته اپوزیشن او حکومت په یو بل د ټګې تورې الزامونو لګولو سلسله روانه کړې ده. مخالف ګوندونه وايي حکومت د 2013 انتخابات په ټګې ګټلي، حکومت دا تورونه ردوي. بیا تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې حکومت تورو لګولو چې الیکشن کمیشن جانبدار دي او د مارچ 3 د سېنات انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل. د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
قبایلی سیمه چې درې کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وي، نو هلته موجود اف سی آر قانون چې د سیاسي جلسونو بندولو لپاره استعمالېده هم ختم شو. خو په خیبر کې سیاسي فعالان وایي چې په صوبه کې تر شاملېدو وروسته هم ورسره انتظامیه هماغه پخوانی رویه جاری ساتلې، نو ځکه ورته په سیاسي جلسو او مظاهرو کولو کې لوی خنډونه جوړیږي. د خیبر چارواکي سیاستوالو ته د مشکلاتو جوړول نه مني او پر سیاسي راغونډېدو د بندیز وجه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر خایي. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشران او فعالان وایي چې کله هم خپلو جلسو او غونډو ته صوبایي یا مرکزي قائدین راوبلي، نو ضلع انتظامیه ورته مختلف جوازونه پیدا کړي او قبایلي ضلعو ته یې نه راپرېږدي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ضلع صدر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس هم په خیبر کې په سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه دي.
هماغه شانتې که ګورنمنټ خوښوي
په سیاسي پارټي خپل پروګرام کولای شي او کني وي خوخه نو هغه نشي کولای چې د اغه ژوندۍ ثبوت څو ورځې مخکې د ان پی جلسه ثبوتاش کول وس خو اف سی آر نشته وس خو په پاکستان چې کوم قانون دی با کول د دو چې د انضمام نه پس به د فاټه خلکو له هغه حقوق حاصل وي چې کم د پاکستان نورو خلکو له حاصل وي. نو د پاکستان په نورو کې په هر ځای کې جلسه کېدای شي خو په فاټه کې نورو رکاوټونه اوس هم شته.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلي ضلعو ویاند جهاد شاه اپریدی وایي یوازې خیبر نه بلکې دوی وزیرستان ته ننوتونه هم منع کړل شوي.
تقریبا درې ځلې مونږ د شمالي وزیرستان نه مونږ راستانه کړو، حالانکه مونږ هلته ځو لاړ شو په چیک پوسټ ودرېږو خپل تعارف سره وګدو خو د بده مرغه پرې نه خودو. نو زه وایم چې د تیر مخکې د فاټه د مرزه نه چې کوم مخکې سختواله او په سیاسي اکټ باندې او په سیاسي پولیټیکل چې کوم خلک درمي نو هغه نه په دغه دور کې ډېر سخت پابندیاري دي.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع یو مشر عبدالواحد پردي هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
کله د خلکو د روزګار خبرو کو دا په ریاست خنه لګي، کله د خلکو د انسان بنیادی انساني حقوقو خبرو کو دا په ریاست خنه لګي، کله د خلکو د تجارت خبرو کو دا په ریاست ډانچه باندې د سره خانه لگی. نو اخیرا کې مجبور یو چې خلک دا چې سیاسي ورکرانو خو ژوند په جدوجہد کې وینه خو مونږه حوصله بیلو او نه خو خپل پر خبره پریږدو او دا مارچ پرونی را ایثار کړو سبب بیا کو بل ورځ به دا مارچ د مومندو پلاروي بل ورځ به دا مارچ د باجوړ پلاروي.
د لنډی کوتل د وکیلانو اتحادیې مشر ایډوکیټ لیاقت شینوار وایي
پولیټیکل پارټیز ایکټ 2002 ایکستنشن خبره ده. زمشوی چې کوم ډیسټریکټ دی هغه ته هم ایکستند شوی دی. رائټ ټو موومېنټ هم شته، رائٹ ٹو اسمبلی ہم شتا ہے، رائٹ ٹو سپیچ ہم شتا ہے، او آغا خپل رائے او خپل سپیچ دا قانون دائرے مطابق بالکل کولای شي. ک زائی انتظامیہ اجازت نہ ور کئی نو ازائی انتظامیہ با خاما خات پراپر ریزن او خئی تو وجب او خئی چ اغه وجب مطابق مونگا دا سیاسی سرمگار مے اجازت نہ ور کو او ک ان کیس دا سی چ پراپر ریزن ور نہ کانو دا دو خلکو ل سیاسی پارٹی او دا سیاسی وگڑو چکم پ زمشو علاقو کی اغه سرا بالکل د دوی حق تلفی کیږي او دا غیر عینی او غیر قانونی خبره.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی په دې وروستو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ایس او پی لاندې ځنې سیاسي پارټۍ ولا خیبر ضلع کې د جلسو اجازه نه ورکړي او دوی څوک د سیاسي حل زلو څخه نه دي منع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. احمد شاه اعظمی ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په مسکو کې د افغان سولې په اړه د ورځنۍ غونډه نن پیل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، امریکا، طالبان، پاکستان، چین او ځینې نور هیوادونو استازي ګډون لري. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خندون لري کولو لپاره بحثونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غونډه ته په خپل پرانیستونکي وینا کې پر افغان دولت او طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او په خپلو دریځونو کې د نرمۍ راوستلو غږ وکړ. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي په دې اتحاد کې شامل ډېری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلۍ څخه د وروستي اقدام په توګه پر استعفا ورکولو سلا دي او هیله لري چې پیپلز ګوند هم په دې قانع شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې وکړه. ویل هیله مند دي چې پیپلز پارټي به سر د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړي دې تحریک کې پاتې شي. په افغانستان کې د هلیکاپټر غورځېدو پیښ کې 9 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پیښه تېره شپه د میدان وردګ ولایت په بسید ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي چې 4 تنه یې عمله او 15 یې امنیتي سرتیري دي. دفاع وزارت د دې ام اولس چورلیک د لویدو لامل نشي یا وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. رویټرز خبري اژانس د وزایي چارواکي او د افغان هوایي ځواک د یو کارکونکي په حواله وایي چې الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزیر نصر احمد غوریانی ویلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری ترانزیټي اړیکی په دې وروستیو کې پراختیا موندلې ده. نوموړي پرم په کابل کې له پاکستان او رغلي سوداګری سپلاوي سره د غونډې پر مهال زیاته کړه چې په دوړخیزه همکاري سره باید د دوړو هیوادونو خلکو ته د سوداګری او ترانزیټ لا زیات موقع رامنځته کړل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایروس به د امریکا په ورستی ولسمشریزو ټاکنو کې د مبینه مداخله لپاره قیمت ادا کړي. د واشنگتن او ماسکو ترنګلې اړیکې په داسې حال کې لاپسې خرابېږي چې روس له امریکا خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتی دی. پرون له ای بی سی نیوز سره په یوه مرکه کې جو بایدن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بې احساسه قاتل دی چې ډېر زر به د نومبر د میاشتې په امریکا انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره قیمت پرې کړي.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي زمنګ ټکنیکی همکار اسحاق اميري او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.